اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان ملي سوداګر میرویس عزیزی وایي د بریښنا په برخه کې 10 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د 10000 میگاواټ بریښنا د تولید دغه تړون نن شنبه په کابل کې د ښاغلي عزیزی او د طالبانو د اوبو او انرژي د وزیر ملا عبداللطیف منصور ترمنځ لاسلیک شو. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ویلي سبا یک شنبه به د انرژي وزارت او عزیزی انرژي خصوصي شرکت تخنیکی ټیمونه ځانګړو شویو سیمو ته ولاړ شي او د 10 ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروی بشپړ کړي. میرویس عزیزی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,50,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. افغانستان دا مهال د اړتیا وړ شاوخوا 80% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. په افغانستان کې د زندانی برتانوي جوړې زوی جاناتن رینولز وایي نه پوهیږي چې مور او پلار یې تر اوسه ژوندې دي او که نه. هغه پرون فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې وروستی ځل یې 10 ورځې مخکې له خپل مور او پلار سره خبرې کړي. 80 کلن پیټر رینولز او میرمنه یې 70 کلنه باربی رینولز له نږدې 6 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دي. دغه جوړه له تیرو 2 لسیزو راهیسې افغانستان کې وه او هلته یې ښوونیزې پروژې مخته وړلې. شاوخوا 10 ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې دغې جوړې ته قنصلي او له کورنۍ سره د اړیکې خدمتونه وړاندې کېږي او د خلاصون هڅې روانې دي. د ریختر په کچه 15 درجې زلزلې نن د هندوکوش غرونو لمنې ولړزولې. د اروپا او مدیترانې د ځمک پوهنې مرکز ویلي چې دغه زلزله نن سهار وختي شوې چې مرکز یې د ځمکې په تل کې 163 کیلومتره ژور و. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پاکستان ته تللی. د ایران او پاکستان چارواکو ویلي چې پزشکیان به په دې 2 ورځنی سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په 2 اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. دا د ولسمشر په توګه پاکستان ته د پزشکیان لومړنی سفر دی. پاکستان پرون جمعه وویل چمتو دی چې د امریکا او ایران ترمنځ د ناندریو په کمولو کې رول ولوبوي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. یو ملي پانګوال سره افغانستان کې د زرګونو میگاواټو د برېښنا د تولید تفاهم لیک.
برق زموږ د تاسو په دې اوسني اثر کې د هر وګړي د هر صنعتکار که د صحت په بخش کې که د صنعت په بخش کې او که کوري فامیل یې برخه ډېره اړتیا موجوده ده.
افغان کډوالو ته د اسلام آباد نوی خبرداری.
15-14 کسان چې زه پیژنم مخپل خپلوان دي دغه نیولي دي کورو ته د شپې راغلي دي. ریپورټ سنټر ته ډایرکټ بولي اجي کیم ته.
کوچنیانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیواله اونۍ پایل او افغانستان کې د بې وزله میندو ستونزې.
ماشوم لرم دا چې خپله د شکرې ناروغي لرم نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. د همدې له امله مې ماشوم ډېر کمزوری دی.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
درنو اوریدونکو څنګه مو چې د خبرونو پیل کې واوریدل، نن په کابل کې د ملي پانګوال میرویس عزیزی او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي د وزیر عبداللطیف منصور ترمنځ یو تفاهم لیک امضا شو. د دغه تفاهم لیک په اساس د عزیزی انرژي شرکت په افغانستان کې ژمنه کوي چې 10000 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. دغه راز وویل شول چې د سروې ټیمونه سبا یک شنبه ټاکل شوو سیمو ته ځي او هلته به د دغې لویې پروژې د تطبیق لارې چارې وګوري. همکار مې اسد لودین راسره په استودیو کې دی له تفصیل سره. لودین صاحب، جزئیات د دغه قرارداد څه دي؟
ډیره مننه سرور صاحب. د تړون ډیر تخنیکی جزئیات تر اوسه رسنیس شوی نه دی، خو څه چې ویل سوي هغه دا دی چې د افغانستان ملي سوداګر میرویس عزیزی پورې اړوند یو انرژي خصوصي شرکت به په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې یو لوی پانګونه کوي. د پانګونې کچه 10 میلیارد ډالر یاده شوې ده، او دغه راز ویل شوي چې په همدې 10 میلیارد ډالرو باندې به د شاوخوا 10,000 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت په افغانستان کې رامنځته کیږي، چې دا به بیلابیلې پروژې وي. او ویل شوي چې سر له سبا یکشنبه به د عزیزي انرژي شرکت تخنیکي ټیمونه او دغه راز د طالبانو د اوبو برېښنا وزارت تخنیکي ټیمونه به هغو ځانګړو شوو ټاکل شوو سیمو ته ځي، او هلته به د دغو پروژو د سروې چارې پیلوي. په خبر کې دا هم راغلی چې تر 10 ورځو پورې به دغه ټیمونه د همدغو پروژو سروې بشپړوي، بیا به وروسته ډیزاینوي او عملي چارې به یې پیلوي. د سکرو د ډبرو سکاره دغه راز اوبه او باد د دغه تولیدونکو برېښنا اصلي سرچینې بلل شوې دي. د طالبانو چارواکو خبرې کړې دي په دې غونډه کې. د اوبو او انرژي وزیر عبدالطیف منصور ویلي چې افغانستان داسې مهال دغه پروژه پلي کوي چې په کور دننه برېښنا ته تر ټولو ډیره اړتیا لیدل کیږي.
برق زموږ د تاسو په دې اوسني اثر کې د هر وګړي د هر صنعتکار کدی صحت په بخښ کې، کدی صنعت په بخښ کې، او کوری فامیلی برق ته ډیره اړتیا موجوده ده. د افغانستان اسلامي امارت په عمل کې ثابت کړه چې له سرحداتو نیولې تر خاریاتو پورې په هر پالیسي کې مول لله الحمد ملت ته اطمینان ورکړی ده، او دغه برکت ته چې نن د افغانستان غټ غټ سرمایه ګزاران راځي او د نورو مملکتو هیوادو خلک راځي.
په دغو مراسمو کې خپل ښاغلی عزیزی هم وویل چې دا یوه لویه پروژه ده، او وی ویل چې 1.5 لک شاوخوا افغانانو ته په کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابر شي. دغه پروژه داسې مهال پلی کیږي چې په افغانستان کې د برېښنا د پرچوي پاړه باندې راپورونه واندېښنې له حده زیاتې دي، خصوصا په سره ژمي او دغه راز ګرمۍ کې. د کابل په ګډون د اکثرو لویو ښارونو اوسیدونکي د برېښنا له پرچوي نه شکایت کوي، او افغانستان له تیرو 3 لسیزو راهیسې د برېښنا ډیره برخه له ګاونډیو هیوادونو نه اخلي. اوسنی شمیرې ښیي چې د افغانستان د اړتیا وړ 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او دغه راز ایران نه تمویلیږي، چې وخت نا وخت د پرچاوي پاړه باندې شکایتونه موجود وي.
درنو اړوندونکو، په افغانستان کې د زرګونه میگاواټ برېښنا د تولید د تفاهم لیک د لاسلیک په اړه رپورت مو واورید. په همدې موضوع کې د کابل په وخت شپې په 2 بجې د شنه اسمان لاندې خبرونه کې کارپوهانو سره خبرې کوو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې هواد کې میشتو سلګونو زرو د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هواد د وتلو خبرداري ورکړي. که څه هم د تیرې جون په 1 جون د دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې و، خو فکر کېدی چې ښایي پاکستان حکومت یو وار بیا دا موده تمدید کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو په ګډون د ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د جبري سلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. دغه هیواد بالاخره په پاکستان کې د میشتو 14 لک پیوار کارت لرونکو د ایستلو پریکړه هم وکړه. که څه هم د تیرې جون په 1 جون دغه کارتونو قانوني موده پای ته رسیدلې و، او فکر کېده چې ښایي پاکستان حکومت یو وار بیا دا موده وغځوي، خو د دې هیواد کورنیو چارو وزارت له لوري په جاري کړل شوی یو سند کې چې ګڼو پاکستاني خبریالانو او رسنیو هم خپور کړي، د فدرال له لوري د ټولو صوبو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د پیوار کارت لرونکو له دې هیواد وباسي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه لا سندي ویلي، خو د بلوچستان ایالت یو حکومتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د کورنیو چارو وزارت وزارت لوري ورته دغه لار خو نه رسیدلې. که څوم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شفقت علي خان نږدې و نه وړاندې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د پی وار کارتونو د مودي د غزولو پاړه ورستې پریکړه نه ده شوې، خو لدې وړاندې د جولای 14 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی رسنیو سره په وناسته کې ویلي و حکومت د دې کارتونو د نه غزولو پریکړه کړې ده. په همدې حال کې نن د اگست 2 د خیبر پختونخوا ګڼو ورسپانو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو دولتي اعلانونه خپاره کړي او پکې ویل شوي چې د اگست له لومړۍ نیټې د په دې صوبه کې ټول میشت پی وار کارت لرونکي افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي. په پېښور کې میشت د پی وار یو شمېر کارت لرونکي وایي د حکومت نوي اعلان سخت اندېښمن کړي. د پېښور په بورډ بازار کې د مدثر ناصري په نوم یو افغان دوکاندار چې له تېرو نږدې 1.5 کلونو راهیسې دغلته شخصي کار روزګار لري، ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته ستنېدل ورته ستونزمنه پرېکړه ده.
دغه پریکړه چې دا د افغانانو مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. هغه افغان مهاجرین چې دلته بچې په مکتبونو کې دي، لورګانې په مکتبونو کې دي، ټول کارونه دي، قانونه دي، کاروبار دی، زندگی ده، ځمکې دي، کورونه دي، نو بالاخره دا ټول ته پاتې کیږي او یو بد سرنوشت سره مخ کیږي.
د پی وار یو بل کارت لرونکي محمد سلیم چې دا هم په پیښور ښار کې کار روزګار لري، ازادي راډیو ته وویل
دا نن سهار موږ زیاتره په اخبارونو کې ولوستل او په سوشل میډیا باندې مو کتل چې پاکستان حکومت چې دی پی وار کارت لرونکي ته مستی پرې کړی ده. نو دلته سلګونه زره افغانان اوسېږي، دلته هر یو افغانان دېرش کاله څلور کاله عمر تېر کړی دی، خپل کاروبارونه لري، جایدادونه لري او دا ټول غونډول جب په یو دم شړل به افسانه نه وي. موږ د حکومت څخه دا خاص کو چې په دې باندې بیا غور وکړي نن د بسيو سیستم برابر کې د څو طرفه برابر کې چې بایزه ته ډول په لوړه تستانه شي.
د راپورونو لمخې په پاکستان کې د پی وار کارت لرونکو شمیر 1.4 میلیون کسانو ته رسیږي. پی وار د کډوالۍ حق کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ لخوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل له پاکستان غوښتي د پی وار کارتونو موده دی وغځوي. دغه سازمان د جولای په 1.3 په خپل اکسپانه په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عادي کمشنرۍ له قوله ویلي چې دغه کارت لرونکو د سرنوشت په اړه له پاکستاني لوري سره خبرو مثبته پایله نه ده ورکړې. پاکستان له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي تمه ده په راتلونکو څو میاشتو کې به له دې هیواد د راستنېدونکو افغان کډوالو شمیر لا زیات شي. دغه دفتر د جولای په 18 په یو بیان کې ویلي و چې یوازې د روان کال له پیله د جولای تر 19 درې لکه 3000 افغانان له پاکستان راستانه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنري یونیچسیار بیا خبرداري ورکړې چې که د افغان کډوالو د ستنېدو ستونزمن وضعیت په سم ډول مدیریت نشي، داسې غبرګون به رامنځته شي چې د ټولې سیمې ثبات بل خطر سره مخ کړي.
درنو اوریدونکو، په رپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته نوې خبرداري ورکړې ده. د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ویل شوی دی چې له پاکستانه دی ووځي. په عین حال کې کډوال وایي چې خصوصا په هغو کوچیانو باندې فشارونه زیات شوي دي چې د پی او آر کارتونه لري. په راولپنډۍ کې د کوچیانو استازی روزی خان احمدزی وایي کوچیان داسې محل ډیپورت کیږي چې څاروي او جایدادونه یې هلته پاتې کیږي او د پوښتنې یې څوک نشته. اسدالله لودین د مرکې په پیل کې له ښاغلي احمدزی نه د همدې ستونزې د څرنګوالي پوښتنه کړې.
دلته په د ټکسلی سیمې کې کوچیان ډېر زیات کوچیان شتون لري. دیو سره وس پیلال مالداری د میګی دی، چا سره ټیکټری دی، چا سره غویان دی، چا سره د قربانی مالونه دي، در روان کال د لپاره قربانی مالونه اخیست دي. نو دغه د دوه درې ورځو کې کم نس کم 15-14 کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي، دغه نیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي او نیولې دي ریپورت سنټر ته ډایرک بولی اجي کیم ته. نو غلطه ډایرک ریپورت کړی دی د پی او آر کاټو والا، ایس ای سی کاټو والا هیڅ څوک کې نستا. موږ یې نشار او سفارت د خلکو سره موږ رابطه وکړه خو هیڅ الی راونه است. نو ستونزه خو د کوچانو ډیره دی، کوچانو سره غواګانې دی، وزې دی، مالداری دی، میګی دی، ټیکټری دی. نو دا چې اوس کسان تر ریپورت کې دغه مالداری او شای خول د پاتې کیږي په جای باندې، دا څوک اخلي نه. دوی ټول پی او آر کاټونه لري او دوی سره څاروي دی، دوی سره مالداری ده. نو دسې راځي ځینې دسې اطلاع راغلي چې زنانه مې اوچته کړي دي او ځینو ته صرف بېګا شپې ورته راغلي دي، تر سبا شپې پرې ټیم ورکړی ده چې دوره ټیم کې به تاسې خپل وطن ته ځئ. نو په دوره ټیم کې دوی څنګه ولاړ شي؟ ان دوی د مالداری سره کې مالداری خواته تورخم کې برېګي دي وسره نه. او نه دلته چا خبر ده پریم ده سپری خو دای سي د سرمایه ده نورې ده بالکل څه کاروبار ستنه نو ډیر زیات سونځي دي د کوچانو دلته ډیر زیات سونځي دي سه هغه مال مالداري لري
ها تاسو وای چې د کوچانو وضعیت بل ډول دی دوی سره مالونه وی مالداري وی کډه هم یو څه لوی وی نو باید پولیس دوی ته یو څه وخت ورکړي نو پولیس چې دلته راځي د کډوال چینی سي دوی سره څه وای آیا پولیس خبرو ته غوږ نه نیسي پولیس د غستونځ نه مني دغه د کډو او سروي د انتقال موضوع پولیس لپاره غورځوي
دلته شپکور یو جای پراته دي کوچان دي هغه ته پولیس راځي د شپې نو ورته وای چې تاسو به وسم د ستیلې کړئ او د سی به ځای لا بم تاڼې ته وړو او لا به د ستی وس باري گئی نو هغه ورته وای چې وس شپې کې موږ څنګه بارسو ورته چې بس هر څنګه کوي یا به دستی باري گئی یا به موټول زنانه او ماشومان سره تاڼې ته وړو بیا په هر حال کې هغه اویا زر روپۍ هغه نه اخلي اغه تر درې ورځې ټیم ورکوي چې درې ورځې تاسو سره ټیم ده او 1000 روپۍ واخلي به وجود دغه بیا هم درې ورځې ټیم ورکي نو داسې مشکلیات ډیر زیات مشکلیات دي
ښه اوس خو دغه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم درځي پاکستان ته اسلام آباد ته تاسو د کوچارو د استاد پتوګه یا هم د کډوالو دی واستاد پتوګه هلته ملاقات مور سره پلان شوی تاسو د غستون زیر دوی سره شریکوي
بله برانا شر وزیر امیر خان متکی راځي خو هغه د دوشنبه پور از راځي او اوس لکه ننم او تا د چټي د سبا اتوار د په دې دوه ورځو کې به ډیر خلک تانکی او ډیر زیات خلکو ته به مشکل ورسوي نو مخکیم څو څو پیری راغلی د امیر خان متکی غلیبان یو پیره خو راغلی ما ملکات هم سره سوی وو او بل پیره ما دوه پیری راغلی ده نو هغه ته مې داسې چندان ماجرو په هغه کې چندان داسې رول ونه لوباوو او پیلال سفارت هم ډیر د ماجرو په هغه کې داسې کردار نه ادا کوي نو ګومان نه کوم چې ډیر ماجر هغه ته دوی هغه ورکی هغه تجارت او نورو کارو ته ډیر پاملرنه کوي نو خدای دې وکړي چې دا پیره موږ دنه دا غوښتنه د امیر خان متکی نه سره سي د ماجرو غم وخوري دلته خصوصا د کوچانو د ماجرو ټولو دې غم وخوري ماجر ډیر په تکلیف کې دي ان په دې ډاریږي چې دلته نه خدای نه کې زنانه هر کور کې زنانه دي ماشومان دي کده چې پاکستان حکومت لاس واچوي نو دا زنانه بچیان ماشومان دا داسې بوجي نو دا ډیر غټونه سره او بې عزتی سره مخام کیږي او بل موږ د افغانستان حکومت پاکستان حکومت او انیسیار د ټولو نه موږ دا غوښتنه ده څه د ماجر څه کوم دي دغه ټولو په سیاست د سیاست لوجه دوی استعماليږي چې معاملې دوی اړیکې سره خراب شي نو ماجر پکرانی شي نو دا د سیاست لره وساتل شي او ماجر ته خپل حق ورکړل شي کچیر د نه غواړي پاکستان نور ماجر کولای شي په خطوګه په صحیح توګه ټیم دی ورکه په عزت سره دی ولګي نو داسې بې عزتی نه وراړوي
روزی خان احمدزی پاکستان کې د افغان کډوالو او په ځانګړې توګه د کوچانو د ستونزو په اړه ازادي راډیو سره خبرې کولې
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري سلیلی شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوال اونۍ په پیلېدو سره په افغانستان کې یو شمېر بې وزله میندې وایي چې سختو اقتصادي ستونزو دوی خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکولو له وړتیا محرومې کړې دي دغو میندو چې د ډیرو یې خاوندان بې روزګاره دي ازادي راډیو ته وویل د اسانتیاو د نشتوالي او خراب اقتصادي وضعیت له امله د خپلو ماشومانو طبي او تغذیوي اړتیاوې نشي پوره کولی دا په داسې حال کې ده چې د رواني اگست میاشتې لومړۍ اونۍ د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ ده نور تفصیل په دغه ریپورت کې
په داسې حال کې چې د مور د شیدو نړیواله اونۍ پیل شوې په افغانستان کې یو شمېر میندې د سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي او وایي اوسنیو شرایطو خپلو ماشومانو ته د شیدو ورکولو له وړتیاو څخه محرومې کړې دي دوی وایي د فقر بیروزګاری فزیکی روغتیایي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو ته د پوره نه لاسرسي له امله نشي کولی خپلو ماشومانو ته پوره تغذیه ورکړي د و اولادونو مور فوزیه چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې اوسېږي وای خاوند یې بیروزګاره دی او وړوکې ماشومې ناروغ دی.
دوه میاشتې نه ماشوم لرم. دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. د همدې له امله مې ماشوم ډېر کمزوری دی او زړه یې هم سوری دی. موږ هر میاشت اړتیا لرو چې ډاکټر ته ولاړ شو خو د درملو توان نه لرو. همدا اوس هم ډاکټر ته د ماشوم د وړلو موده پوره شوې ده خو موږ یې توان نه لرو.
د کابل بل اوسیدونکي مترا هم ورته ستونزه لري خو وایي له اقتصادي ستونزو د شیدو له کمښت سره هڅه کوي چې خپل ماشوم له خپلو شیدو تغذیه کړي ځکه په خبره یې د وچو شیدو د اخیستلو توان نه لري.
زما کوچنی تر اوسه یو کلن سوی نه دی او لا هم شیدې ورکوم. اقتصادي ستونزې زیاتې دي. خاوند مې بیروزګاره دی. د وچو شیدو د اخیستو توان نه لرو. مجبور یم خپل شیدې ورکوم.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې اونۍ په مناسبت په بیلابیلو پیغامونو کې د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی او دای د مور له لوري ماشوم ته لومړنۍ ډالۍ بللې. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي راځي چې په کور کار او مزاینو کې د مور د شیدو ورکولو ملاتړ وکړو. په بیان کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیالي ډاکټر مکتا شرما له قوله راغلي چې کچېری نوي زیږیدلي ماشومان د مور له شیدو تغذیه شي نو په کلنی ډول به د 600,000 کسانو ژوند وژغورل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د مور د شیدو د ورکولو د نړیوال والی ونې په جریان کې باید د حق افغان میندو ستاینه وشي چې خپل ماشومانو ته شیدې ورکوي او کورنۍ باید وهڅول شي چې د دویم ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پوهان د مور او ماشوم د ښې روغتیا په هدف د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کوي. متخصص ډاکټر عطا الله سیام ازادي راډیو ته وویل
هر مور مکلفه ده چې تر دوه کلنۍ پورې ماشوم ته شیدې ورکړي. مور په شیدو کې د ماشوم لپاره انټي باډي دي. بل دا چې مور د سدیو یا د تی د کینسر څخه ساتي. بل دا چې د روغتیا له نظره ماشوم صحتمند پاتې کیږي. کله یو ماشوم د مور شیدې خوري یو خدای دې چې د میکروب څخه پاک شیدې دي، د پروټین، کاربوهایدریت، ویټامینز، منرال او د اوبو څخه غنی شیدې دي. یعنی تقریبا د ماشوم لپاره تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور شیدې بشپړه غذا ده.
روغتیا پوهان وایي چې میندې باید لږ تر لږه تر دوو کلونو ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پرون د اګست اوله په یو راپور کې خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیون ماشومان له شدید خوارځواکۍ او د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله کمزوری بدن لري چې 50% کې له 2 کلونو کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو د روان کال د جون په 15مه په یو ګډ اعلامې کې ویلي وو چې په افغانستان کې 90% ماشومان د خوړو له کمښت او 30% مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ یو محصل د کابل په کارتینو سیمه کې بریانی پلوري وایي خپل مسله کې ورته کومه دنده پیدا نشوه نو اړ شو چې یو رستورانت کې شاګرد شي کار زده او بیا د خپل لاس دیګي ګټې وړ ته کینی. د سره مخبري کړي راځي د زړه خوالی د راپور کې وورو چې په خپل غږ پیلېږي.
د حبیبی لیسنس خره فارغ سم او کابل پنتون ته کامیاب سم په 1402 کابل پنتون څخه فادي درجه فارغ سم.
دا د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي فارغ د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالي اصلي اوسیدونکو محمد رضوان و. محمد رضوان وای خپل مسلک اړوان ډیر په کار پسې وګرځید خو وې نموند. بلاخره بیکاری تنگ کرد او یو رستورانت کې شاګرد شو.
انی مې اسمې بیکاری وکړ په مسلک کې سی وظیفه مګزینم د سی وظیفه پیدا نه ستم دغه یو رستورانت کې شپږ میاشتې مې هلته کار وکړ.
دته په خبره چې هلته د اشپزۍ کار زده کړ بیا د کابل د کارتې نو په سرک نو کې د خوړو یو غرفه ډول کراچي ودروله او د خپل لاس دیګي ګټي وټي ته کیناست.
قابلی دا بریانی دا چکن کراچی بریانی دا پاکستانی دال دی او یخنی دی دا فروشان په کراچی کې زه خرڅوم او له سهار له 8 بجو نه تر د شپې 9 پورې زه همدغه فعالیت لرم. کابل کاتینو سرکنو کې نو ډېر لرې ژوند خلک راځي له لوګر نه راغلي دي راته لږ جلال آباد نه راغلي دي.
بریانی توندې وریچې دي چې د هندیانو او پاکستانیانو خواړه ګڼل کېږي خو نن سبا په افغانستان کې هم ډېر خوښوونکي لري. دا وریجی چرک سره چې انګلیسي کې چکن بولی پخېږي نو ځکه یې چکن بریانی بولی. او کراچۍ هم د پاکستان یو ښار دی چې رستورانتونه یې خوندوره بریانی لري. محمد رضوان وایي اوس لپاره له خپل کاره راضي دی ځکه له بیکاری خلاص او څو پیسې لاسته ورځي چې خپلې اړتیاوې پرې پوره او کورنۍ سره هم مرسته وکړي. د واده نه دی کړی او پلار مور شپګورونو او دوه خویندو سره اوسیږي. محمد رضوان هغو ځوانانو ته چې وزګاره دي او په لومړیو کې د ډېرو لوړو کارونو پیلولو په لټه کې دي دا وینا لري.
بانی به سره نه لټوي سره زه خپل یو غټ مثال یم د ټولو باندې غږ کوم سه ګورې په که څه هم په خپل رشته کې کار نسته نسته یا کار نسته نه کېږي نو یو بل کار شروع کړئ. بېکاره مه کېنې، بېکاري مه تېروه، په دې سه بېکاري ډېر بد شی ده. که غواړی سه اشپزي زده کړې زم په خدمت کې مراسه بس ما ته دعا کوي نور زه تاسو نه هیڅ شی نه غواړم.
د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیزلې واکمنې دو وروسته بیکاری ډیره پراخه شوې او ډیری هغوی چې لوړې زده کړې هم لري په دندو پسې سرګردانه دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې تنقیصات هم راوستل چې له دې عمله یو شمېر پخواني په دندو شویو کسان هم بې دندو شول. ډیر افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاری له امله نورو هیوادونو ان په ناقانونه او مرګونو لارو کډوالې ته اړه شول چې نورو هیوادونو کې هم مستې ایستلو په شمول بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې دو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د افغان فرهنګیانو په هجرت سره هلته د مثبت بدلون خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې دو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینې خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی. په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخ شوي دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت څه موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بېلابېلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بېلابېلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي. په دغه هیواد کې میشتې او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشا بی آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثار او کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان خلی نه دي ناست. دې هیواد کې میشتې افغان شاعرې او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
دا کډوالي لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تازه رنګ واخلي او ساه وباسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړه تنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتېږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بېلابېلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
درسی ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مه هیروي درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هیله می امید درنه زده کوونکو هیله د چروغه جوړ وېستا وخت مو هم تر هنده مهاله په خیره رسولی وي تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوست شرغلاس تایم هیله د چي د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو کټه وخنینن مو موضوع د احساساتو پیژندنه د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو نو راځو خپل درس پیلو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده فلمړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبيعي عکس العمل دي یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبيعي دي په انسانانو کې چې دغه هم دغه خبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې د مختلفو پیښو په وړاندې د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندېږي یعنی هم دغه خبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان چې انسان د مختلفو پیښو د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالات یا چاپیریال په حق له پوړاندې دی وړاندې کوي همدغه احساسات دي احساسات نو ویلی سوچ احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبيعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندېږي او دغه عکس العملونه کېدای سي د خوشي په ډول وي کېدای سي غوسه وي کېدای سي خفګان اوسي کېدای سي ویره بیا هم نور مختلف شکلونه ولري د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنی لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني د هغه سرچینه معلومه کړي په مناسب ډول یې اداره کړي یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ساسي د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده دا معنی لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني مثلا کچیر خوش اوسي یا د خوشاله وي د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه یې څه ده کچیر خفه اوسي کچیر مثلا ځین وختونه زړتنګ اوسو کله خفګان احساس لرو پای د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو د هغه سرچینه معلومه کو او لارې چارې زموږ سره باید اوس چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو نو د احساساتو پیژندنه هم دغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو د هغه سرچینه معلومه کو او ورسته یې اداره کو راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري یا په احساساتي دا چې موږ احساسات روغ اوسي موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړی نیګام دي چې موږ پورته کولای دي لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کو یا ځان شو پیژنو د دې لپاره اړین هم دا ده چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني هغه درک کړي نو دی به کولای شي چې خپل شخصیت خپل اړتیاوې او د ژوند په حق له هم خپل چلند یا خپل رویه درک کړي خپل احساسات چې وپیژنې دی کولای شي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نور مهمه چاره کې خپل هغه رویه کنټرول کړي دوهم د احساساتو مدیریت اسانوي کله چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو خپل احساسات شدر کو نو بیا ورسته کولای شو چې په ښه طریقه سره په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کو یا په کنټرول کې ونیسو اداره یې کو چې دا مهارت به زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لری کو په دریم قدم کې ذهني فشار کموي چې د په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني هغه په شډه ول سره اداره کوي نو ذهني فشار سټرس یا استراب کچه هم راکمیږي مثلا کچیر موږ خپل احساس وپیژنو په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیښې په وړاندې که زه داسې غبرګون وښیم که دا احساس زه لرم، نو دا احساس که چیرې زه وپېژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دي چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولي دي یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې، یعنې که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت دی، هغه کوم سټرس یا ویره یا اضطراب چې زه لرم، هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټه سي. او دا بیا مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پېژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته دا توان ورکوي چې د نورو احساسات درک کړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنې که چیرې یو څوک خپل احساس وپېژني، د احساس د پېژندلو قابلیت په دې کې وي، وړتیا یې په دې کې وي، نو کله چې دی خپل احساس وپېژني، د یو پیش په وړاندې مثلا که دی خوشحاله اوسي یا ډېر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولی سي چې د نورو احساسات هم درکړي. که چیرې مقابل شخص یو بل نفر وویني چې ډېر خفه دی، خفګان دی، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پېژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پېژندلی، نو زه کولی سم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکړم، د هغه سره ښه رویه وکړم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسې هغه زه ترسره کړم، نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډېر ښه دوستانه او یو ډېرې ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي، د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي، د احساساتو درک د دې توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپل حالاتو او اړتیاو په هکله ښه تصمیم ونیسو. دا بیا د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډېر مهم دي. که چیرې موږ خپل احساسات وپېژنو، نو معلومه خبره ده موږ یادونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لری وی، او موږ کولای شو چې خپل ورځنی چاره ته په شړ ډول سره ادامه ورکړو، نو ځکه موږ کولای شو چې یو ښه تصمیم هم ونیسو، یو ښه پریکړه هم وکړو، د خپل ورځنی چاره کې په خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې یا په ډیر مهمو مسایلو کې موږ او تاسو خپل ښه تصمیم ونیسو، نو ځکه د تصمیم نیولو وړتیا هم ښه کوي او موږ سره مرسته کوي تر څو په آرام فکر سره په شړ ډول سره یو ښه تصمیم ونیسو. راځو ته ته چې موږ څنګه کولای شو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپلو احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپلو احساساتو لپاره ځیر شئ. مثلا په خپل هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر شئ، هغه ته دقت وکړئ، چې دا به مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغې په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پېژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ چې کومه پېښه وسوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلودئ. ورپسې راځي خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربه او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لرئ هغه په یو کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذباتو ته یو واضح انځور ورکړئ، هغه کوم احساسات چې تاسو لرئ هغه ته واضح شکل ورکړئ او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړئ. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوئ په کتابچه کې، دا کار حتما وکړئ چې دا کار بیا تاسو سره مرسته کوي، هم خپل احساسات وپېژني، همیشه درک او هم دا غسر شینه معلومی کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې، تاسو باید دا غسر شینه هم معلومه کی د کمې پېښې، د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ، ولې زه دا احساس کوم، د دې احساس لامل څه دی، ولې زه دا احساس کوم، کومه پېښه وسوه، کوم حالت سره زه مخ شوم چې ما داسې احساس پیدا کړي، د دې احساس پایله څه کېدلی سي. او دغه پوښتنې بیا تاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته وړتیا درکړي، تاسو خپل احساسات ښه وپېژنئ او ښه درکړي. ورپسې د نورو سره خبرې وکړئ، هر ډول احساس چې تاسو لرئ خپل د باور وړ کسانو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د کورنۍ غړو سره خپل احساسات شریک کړئ، او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو خپل د کورنۍ خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوئ د خپل احساساتو په حق له دا به تاسو سره مرسته کوي د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ښکاره کوي حتما مقابل لور تاسو پوښتنه چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د احساس د لودلو دلیل چې شیدي نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کړئ بل تاسو ته رانتیا احساس کوي او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومی شي مراقبه او ځان انعکاس وکړئ د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالاتو د ښه پوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ ځینې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه ستاسو ذهن آرام کوي مثلا مطالعه وکړئ مثلا موسیقي ته غوږ ونیسئ مثلا د یو چا سره خبرې وکړئ یا یاداشت ولیکئ یا خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ خپل ځان ته لیک ولیکئ چې دا ټول ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره یې درک کړئ د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی بلکې ستاسو په ټولنیز مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل ټولنیز اړیکې خپل مسلکي اړیکې او تر څنګ خپل شخصي اړیکې نورې هم پیاوړې کوي او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ ذهني روغتیا ته ورسیږئ سېږي رواني روغتیا ته ورسېږي سکون آرامتیا او خوشي ترلاسه کړئ نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ د خپل احساساتو سرچینې وپیژنئ او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ چې دا تاسو ته ذهني آرامتیا داخلي آرامتیا سکون او هوساینه درکوي تر څنګ لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل د چکله تاسو خپل احساسات وپیژني د نورو احساسات هم ښه درکولای شي کله چې موږ د نورو احساسات ښه درکړو نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی په ټولنه کې ډیر ملګری پیدا کی او ډیر ژورې اړیکې جوړې کی په مسله کې برخه کې هم همداسې تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ که چیرې داسې یو پیښه مثلا کوم واقعیه که بیا ځلې تاسو پیښه سوه تاسو په پوهیږئ چې زه د پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا ترسره کیږي تاسو په دې وخت کې خپل احساس شو مدیریت کولای شئ شي کنټرولولای شئ چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي تر څو شی اړیکې جوړې کړئ نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ راځو د ورځنی احساساتو ژورنال تاسو لپاره یو فعالیت لرو د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځنی احساساتو د ژورنال د جوړوي چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچا اخلي په هغه کتابچې کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي که چیرې تاسو هدف دا وي چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ نو د هر لوست په پای کې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکړئ چې هغه فعالیت ترسره کړئ نو اول تاسو یو کتابچه راواخلی په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ هر ورځ څو دقیقې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ خپل احساسات په حق لیکنه وکړئ هر ورځ تاسو دا څو پوښتنې تاسو ځواب ورکړئ چې نن تاسو څه احساس کاوه د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودي په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودي د دې احساساتو لامل څه و تاسو ولې دا احساس درلودي او د دې احساس لامل څه و یعنې کومه پیښه کومه خبره کومه واقعه تاسو سره پیښه شوې وه یا تاسو سره مخ شوي یاست چې تاسو دا احساس درلودي ورپسې تاسو خبرګون څه ډول و یعنې د دغه پیښې په وړاندې یا دغه که چېرې تاسو کومه خبره اورېدلې وي د یو موضوع څخه خبر شوي یاست او تاسو د هغه په وړاندې څه ډول احساس درلودي څه عکس العمل مو درلودي څه ډول عکس العمل مو یا خبرګون مو ښکاره کړی وي هغه ولیکئ او په پایله کې دا چې که چیرې په راتلونکي کې تاسو په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغه څه پیښه بیا تاسو سره پیښ شي همداسې احساس بیا ځلې تاسو وکړئ نو تاسو به هغه مال څه ډول چلند کول غواړئ همدغه پوښتنې ته ځوابونه ووایاست او دا فعالیت حتما ترسره کړئ چې تاسو سره د یوې هدف په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به مګرځېدلې وي د راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم ښه وخت ولرئ ښه چلی
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام منانی که هیلی میومنی در نوزده کون کو هیلی دا چراغ جور به استا وقت مو هم تر دې محل په خیر رسولی تاسو ټول ته د نن ورځې البسته چراغ لاس تو يم چې نن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده. دا چې زموږ بدن او زموږ احساسات څه ډول د یو بل سره اړیکې لري او څه ډول پر بل باندې اغیز پرېږدي، پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو د تل په څیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوستو اخرنی شي بوره سره مال پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل د نن ورځې درس پیل کړو چې بدن او احساسات مو موضوع ده. د بدن او احساساتو ترمنځ اړیکې ترځو. بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري، ډیر نږدې پر بل باندې اغیزې پرېږدي او یو پر بل باندې خپل تاثیرات لري. زموږ احساسات نه یوازې دا چې زموږ پر ذهن باندې تاثیر پرېږدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کوي، بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپلې فزیکي اغیزې څرګندوي یا خپل فزیکي تاثیرات لري زموږ په بدن باندې. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ یو احساس لرو، نو زموږ بدن هم هغه ته ځانګړي عکس العملونه ښیي، چې دغه اړیکه د انسان لپاره یوه ډېره مهمه او یوه ډېره طبیعي موضوع ده چې د خپلو احساساتو پیژندنه او اداره وکړي. مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو، نو ملم در خبر ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي، موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي، زړه مو هم ښه ډول سره فعالیت کوي، زړه مو خوشاله وي، خپل فعالیت ته ښه ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوسته کیږي. یعنی زموږ د بدن هر غړی هر عضله ډیره آرامه وي. مګر کچیر موږ د غصې احساس ولرو، مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي، د غصې یا قهر په وخت کې زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډیره زیاته وي، د وینې فشار مو هم لوړیږي، عضلات مو سختیږي، په ځانګړې توګه زموږ د لاسونو عضلات چې دي هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غصې په وخت کې سختیږي. دا هغه فزیکي تاثیرات دي چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي. کچیر خفه اوسو یا د خفقان احساس ولرو، نو په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې، نه بدن مستړی او انرژي مو کم وي، خپل ورځنی چاره په شپه انرژي سره کوشش ډول سره نسو کولای هغه سره ته ورسو. معمولا خوب مو کم وي یا ډیر زیات وي، خوب یا ډیر کم وي، یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډیر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي. کچیر یو انسان ډیر بدیږي یا د حد زیات څخه خوب لري یا هم هیڅ خوب نه لري، نس کولای چې بده، په دوه حالات کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې د احساساتو اغیز د چپړ د باندې پرېشت. کله چې هم اشتها مو ډیره کم وي، یعنی خفګان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دواړه اغیزمنوي. د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم دا همدغه د خفګان احساس ده. هغه زموږ د احساساتو یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې. کچیر وېره ولرو یا استرس یا استراب مو ډېر وي په بدن کې، نو زړه مو ډېر تیز درزیږي، یعنی د زړه درزا مو ډېر زیات وي، د لاسونو پښې خوله کېدل یا یخوالی، کله چې د وېرې احساس کوو یا مو بدن ډېر ګرم سي، د بدن د حرارت درجه مو ډېر لوړه سي، لاسونه او پښې مو ډېر خوله کوي. مګر کچیر زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو او پښې ډېر یخ یا بدن مو د یخوالی احساس موږ کوو په بدن کې، نو دا بیا د وېرې یا د استرس هغه تاثیر دي زموږ پر بدن باندې. د دې تر څنګ د معدې استراب یا د نفس اخیستلو ستونزه هم پیښیږي. که چیرې مثلا موږ ډېر وېرېدلی اوسو یا سټرس مو ډېر زیات وي، نو په معده کې هم ځینې نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو او یا مو هم نفس یا سا چې ده هغه اخیستلو کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو. بل هم د شرم احساس دی. د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډېر سور کیږي یا مخ سور سي، د رنگ بڼه مو بدلیږي، بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي، بدن تودوخه مو زیاتیږي، د زړه ضربان مو تیزیږي، زړه مو ډېر ژر یا ډېر چټکی سره غورځي، درزا یې ډېره زیاتی، بدن مو ډېره ګرم وي، مخ مو سور کیږي. د هغه د شرم د احساس تاثیرات زموږ پر بدن باندې، زموږ د بدن پر غړو باندې. رازو دې ته چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو شودنه کوي. زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات سره زموږ په بدن باندې اغیز پرېږدي. دغه جملې څخه موږ تاسو مثلا وویل د غصې په وخت کې، د شرم په وخت کې، د ویرې یا سټرس په وخت کې، یا هم د خوشي په وخت کې زموږ بدن څه ډول عکس العمل شي، چې دغه تاثیرات مو وویل چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغیزې یا تاثیرات پرېږدي. اوس رازو دې موضوع ته چې بدن د احساساتو شودنه څنګه کوي. لومړی د عضلاتو حالت دی. احساسات مثلا غوسه، فشار یا سټرس، کچیر غوسه ولرو، کچیر مثلا په قهر اوسو یا مو فشار په بدن باندې یا ډېر د فشار یا سرګردانۍ احساس کوم، یا مو سټرس ډېر وي، سټرس لرو یا استراب لرو، نو په دې وخت کې د عضلاتو سختېده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جریان کې موږ دغه حالت سره مخ کېږو. د بدن عضلې مو خصوصا زموږ د لاسونو عضلې یا زموږ د غاړې عضلې چې دي هغه ډېر سختېږي. نو د دغه سختېدو د دغه عضلاتو سختېده موږ د ښکاره کوي چې څه ډول د زموږ احساساتو زموږ د بدن په د عضلاتو باندې خپل تاثیر پرېښودي. بل هم تنفس یا سا اخیستل دی. د خوشحالۍ په وخت کې، د آرامۍ په وخت کې، یا هم د غصې یا قهر په وخت کې تنفس خپل خاص حالت لري. یا دغه احساسات زموږ پر بدن باندې، زموږ پر تنفس باندې یا تنفسي سیستم باندې خپل اغیز پرېږدي. مثلا که چیرې په غصه کې یو موږ یا قهر یو، نو په دې وخت کې زموږ تنفس چې دی یا سا اخیستل چې موده هغه ډېره تیز او ژوره وي. نو ورپسې هم د زړه درزا ده. کله چې یو څوک ویلیدلی وي یا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، نو د زړه ضربان چې دی یا د زړه درزا چې ده هغه زیاتېږي. ورپسې د پوستکي عکس العمل دی. د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي، لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل. زیاتره اوقات که چیرې موږ قهر وسو یا بیریدلی وسو، نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی هغه سور رنګ ته اوړي یا سور رنګ ځانته غوړه کوي، کله کله ژړ سي یا ډېر سپین سي. یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی هغه خپل د نارمل رنګ څخه بدلیږي، رنګ یې بل رقم کېږي، مثلا ژړ کېږي یا سور کېږي یا هم ژړ کېږي. نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر دي چې زموږ پر پوستکو باندې تاثیر پرېښېدي. بل هم د پوستکي یا زموږ د بدن تودوخه ده، چې د شرم په حالت کې، د ویرې په حالت کې یا د قهر په حالت کې زموږ د بدن تودوخه چې ده هغه زیاتېږي. دلته مو هم عضلات سختېږي، هم په تنفس کې یا په ساه اخیستلو کې تغییر راځي، هم د زړه درزا چې ده هغه د نارمل حالت څخه اوړي، غیر نارمل حالت کېږي. یعنې د زړه درزا چې مو ده هغه ډېره زیاتېږي. په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغییرات راځي. نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو شودنه کوي. رزو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې د هغه قوي کړو، یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای شو قوي کړو یا هم ټینګه کړو. اول نقطې ته دا رزو چې د بدن علایمو ته ځیر اوسئ. تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علایم چې دوی د احساساتو په وخت ښکاره کوي، تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسئ. کله چې یو ځانګړی احساس تجربه کوي، د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړئ. مثلا موږ یو خاص او ځانګړی احساس لرو، یا ډېر خوشحاله یم، یا ډېر په قهر یو، یا ډېر په غوسه کې، یا ډېر خفه یو، نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډېر پام وکړئ، چې دا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل احساساتو سرچینه هم وپیژنئ. مثلا متوجه اوسئ، که چیرې تاسو ډېر په قهر یاست، متوجه اوسئ ستاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي. ستاسو د بدن یو غړي، مثلا ساه اخیستل موجود ول، ساه اخیستل مو څه ډول کېږي، په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ. د بدن تودوخې ته توجه وکړئ، چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتېږي. تاسو حتماً د ډېر یخوالی احساس کوي یا هم د ډېر ګرمۍ احساس کوي، نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی همدا دی چې تاسو د خپل ځانګړی احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته، خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ. ورپسې ژور تنفس وکړئ، یا ډېره ژوره ساه واخلئ. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن پر مولي کې زموږ سره مرسته کوي، فشار مراکموي یا هم استراب یا سټرس چې دی هغه راټیټوي. څنګه مثلا که چیرې تاسو سټرس لري یا پر تاسو باندې ډېر فشار اوسي، ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسو هڅه وکړئ چې ژوره ساه واخلئ. همدغه ژوره ساه تاسو سره مرسته کوي تر څو بدن مو آرام اوسي، ذهن مو آرام سي، تاسو سکون پیدا کړئ، او تر څنګ هم هغه سټرس یا فشار چې پر تاسو باندې دی هغه هم راکم کړي. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی. فزیکی فعالیتونه ډېر وکړي، مثلا ورزش وکړي. د ورزش چې دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډېره مرسته کوي زموږ سره، او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکی فعالیتونه ډېر وکړو، یا د قهر په وخت کې، یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لري، یا مثلا ډېر قهر یاست، یا خفه یاست، یا په غوسه کې یاست، تاسو هڅه وکړئ چې خپل فزیکی کارونه چې دي، فزیکی فعالیتونه ډېر کړئ. مثلا تاسو ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې ستاسو سره مرسته کوي دغه ورزش کول، تر څو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی، هغه کوم ذهني نرموالی چې ستاسو سره دی، هغه د هغه کچه راټیټه کړئ، او کولای شئ چې تاسو ته آرامتیا درکړي. مراقبه او هم یوگا وکي دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډیره قوي کوي او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوگا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کول څه مطلب؟ تاسو مثلا ژوره ساه واخلي یا ځینې داسې حرکات یا داسې فعالیتونه تاسو سره ورسوي چې ستاسو د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوگا یې ډیر ښه مثال دی. د یوگا فعالیتونه ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. ستاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز شي، هغه ټول ذهن ته راټولې شي او ستاسو پر ذهن باندې ستاسو ذهن سره اړیکه ټینګوي چې بیا تاسو کولای شئ خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژنئ. تاسو د یوگا کولو په جریان کې پوهیږئ چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیستې ده. دا به ستاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي. تاسو خپل احساس کچیر په غوسه یاست، غوسه مرکبه سي کچیر خفه یاست، تاسو ته څه اندازه د خوشی احساس درکوي او تاسو ته آرامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری یا هغه باوري کسان یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو د هغه سره ډېر اړیکه ټینګوي او کولای شي مثلا خپل ځان د هغه سره ډېر په امن کې احساسوي، تاسو د خپل احساساتو په حق د هغه سره خبرې وکړئ چې دا هم یو بل لاره ده چې تاسو د بدن او ذهن په دواړو کې ارامتیا رامنځته کوي او ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسي او ستاسو بدن او احساسات دواړه ارامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمې لارې دي چې تاسو کولای شئ د خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ چې د احساساتو په مدیریت سره کولای شئ هغه ستاسو د بدن فزیکی روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري، یو د بل سره ډېر نږدې اړیکې لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساساتو له امله ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغېز پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو. تاسو یو ساده پوښتنلیک جوړ کړئ خپل ځان څخه وپوښتئ. کله چې تاسو خفه یاست نو ستاسو بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي؟ تاسو ځیر اوسئ. که چېرې تاسو خفه اوسئ، ستاسو بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي؟ دې پوښتنې ته ځواب ووایئ خپل په همدغه پوښتنلیک کې. بل د خوشي پر مهال باندې ستاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنې په بدن کې کوم تغیرات راځي او تاسو څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شئ. همدغه پوښتنو ته ځواب ورکړئ د فعالیت سرته ورسوئ چې ستاسو سره د احساساتو په مدیریت کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
ستاد نفر نظر ته د زړه ارمانونو وایم، تمرا سوکنا دا چیز دې ته هم بارانو وایم، ستادن پر نظر ته هم د زړه ارمانونو وایم. تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لنا بندوی اغتا دل تا چپٹا تھا فل جانا نو آیا تمرا سوکنا دا چیز دی تہم بارانو آئے ساد نفرت نظر تہم دزل ارمانو آئے
Thank you. د خالون استوري زهم غمونا ټکوم د خالون استوري زهم غمونا ټکوم د خالون استوري ان سب سم کوایم تا تا بسمنوای تم رسو کنا دا چیز دی تہم بارا منوای ساده نفس